مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د تراګری ته ختمولو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف 15 ورکینګ ګروپس یا ډلې جوړې کړې. د پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د پېښور د سکول په حمله کې ککړ ځینې مهم کسان یې نیولي. په کراچۍ کې د پیپلز ګوند د جلسې او په پېښور کې د افغان کډوالو د مشکلاتو سره سره په یو شمېر موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای داسې مهم مشکوک کسان یې نیولی دي چې د پېښور پر سکول په برید کې ککړو. ناټو نن په افغانستان کې په رسمي توګه د خپل ماموریت پای ته رسولو لپاره غونډه کوي او په انډونیشیا کې یو داسې مسافر وړونکی الوتکه به درک شوې ده چې 122 کسان پکې سپاره وو. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای امنیتي ادارو د صوبې له بیلابیلو سیمو داسې مهم مشکوک کسان ولیدل دي چې د پېښور پر سکول په سوي برید کې لاس درلود. پرویز خټک وای ایدا یاد پیښې په اړه په پلټون کې پرمختګ سوی دی. نوموړي ویلي چې د پېښور د برید په اړه یې د پلټونو ساحات افغانستان غزولې ده او افغان حکومت هم ورسره پکې مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترګری د مخنیوي لپاره د جوړې سوی تګلارې د عملی کولو لپاره 12 کاري ډلې جوړ کړې دي. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان به د 12 کمیټو مشرکې وي او د 2 کمیټو مشرې به د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید او د خیبر پښتونخوا گورنر کوي. د لغروسه ده چې د دسمبر پر 28 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې ټول ګوندیزي غونډې په ملک د ترګری د مخنیوي لپاره جوړ سوی تګلارې منزور کړه. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي په کار ده چې د ترګری د مخنیوي لپاره جوړ سوی تګلاره د سیاسي مخ لپاره ونه کارول سي. آصف علي زرداري د سرګندونې د شنبه په ورځ د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې وکړي.
یاد کړو بيبي صاحبانه
یاد کړئ هغه وخت چې بینظیر بټو خلاف د الیکشن منډیټ واخستل شو او نوموړي پارلمان ته ولسو سوکو سره لاړه. نو په هغه وخت کې ویلی وو چې د افغانستان او کشمیر جهاد له یو بل نه جلا کړی، دا دواړه له یو بل سره مې یو ځای کوي. خو د بده مرغه کم سوچ لرونکي مشرانو، جنرالانو او اسټابلیشمنت دغه دواړه جهادونه له یو بل سره یو ځای کړل چې په نتیجه کې زموږ کشمیر جهاد هم کمزور کړو او د سره جهادیان ولس کې هم ورګټ شوی دي. اوس دا معلومه نه ده چې ښه او بد طالبان چاته ویل کیږي.
آصف علي زرداري دا خبرې د بینظیر بټو د اوم تلین پر مهال کولې. په خبر ایجنسی کې د پولیو ضد کارکونکو وای دوی په سختو حالاتو کې کار کوي خو بیا هم تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي. د پولیو ضد کارکونکو له ډلې یو کس عالم خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی تنخواګانې د زیاتو دو پر ځای کمیږي.
پرمته په لار کې مشکلات وی کرفیم وی او پرشین شوري نور خطرې وی کنه واغې نه بوجود چې کنده مونږ ته تنخواه لیټ ملويږي ډېر په مشکل او په سوال نو ټلیفون نه کوم گی میسجونه وی توکو مخکې افسرانو ته مخکې مونږ تنخواه چې کومه غزه زیاته و 15000 وکنه سرنه بیا غا 10 و 10 نه چې کم دی هغه 8000 ته ورسېدا.
دا په داسې حال کې دا چې نه یوازې د داسې ډلو غړي په نشه کېږي بلکې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغي د تربل هر وخت زیاته شوې ده. د افغانستان په لغمان ولایت کې یوې 14 دوه تنه وجلی او دوه نور ټپي کړي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک مشال ریډیو ته ویل چې نن شاوخوا 12:30 بجې د لنګار ولسوالۍ په بازار کې د یو دکان مخې ته د ایښودل سوي بم په 14 کې دوه موګړي وجل سوي او دوه نور ټپي سوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت ویاند احمد زی عبدالعزی مشال ریډیو ته ویل چې 9 بجې د غنیخیل ولسوالۍ د زړې مارکو په سیمه کې پر محلي پولیسو د سړک غاړې ماین ورچاودلې چې یو تن پکې وژل سوی او بل ټپي سوی دی. عبدالزی وویل چې 14 داسې مهال سوی چې د یادو پولیسو غزمه کوله. وسلوالو طالبانو د دې پیښې پړه منلې ده. د ناتو په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف نن په افغانستان کې د خپل 43 کلن ماموریت په رسمي توګه د پای ته رسولو لپاره غونډه کوي. د دې غونډې په اړه نور معلومات د امنیتي وجوهاتو له کبله نه دي ورکړل شوي. د ناتو چارواکي وایي یاد غونډه به په کابل کې د ایسا په مرکز کې کیږي چې مشرۍ به یې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو کمانډان جنرال جان کمبل کوي. په انډونیشیا کې یو داسې مسافر وړونکی الوتکه بې درکه سوې ده چې 122 کسان پکې سپاره وو. د ایر آسیا په نامه د انډونیشیا د مسافر وړونکو الوتکو یوې کمپنۍ ویلې دا پېښه نن سوې ده او له الوت یو ساعت وروسته د الوتکې او پروازونو د انتظام د ادارې ترمنځ اړیکې شلیدلې دي. د کمپنۍ په یو بیان کې ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات یې پیل کړي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې هم د انډونیشیا د ملکي هوایي کمپنۍ دوی مسافر وړونکي الوتکې ورکې سوې وې. او د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا رادیو د آذری څنګ د خبريالانو وکیلان وای د څارنوالي مامورینو د خبريالانو په بيڅاري توګه زورول دي. د لغور صدا چې د آذربایجان د څارنوالي یو شمیر مامورینو او پولیسو د جمعې په ورځ په باکو کې د آزاد اروپا د رادیو په دفتر ورننوت خبريالان تر څو ساتونو په یو کوټه کې بند کړل او د ټول دفتر تلاشي واخسته. بلخو د آزاد اروپا رادیو نن په یو بیان کې ویل چې د آذربایجان څارنوالي د دوی له خبري اعلان او د پښتنو لپاره د هغوی کورونو ته پولیس ورلېږلې دي. دا بیان د آزاد اروپا رادیو د ایډیټر له خولې وای چې په باکو کې د دوی کارکونکي او د هغوی کورنۍ د چارواکو لخوا ځورول کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د ترهګرۍ د ختمولو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 15 ورکینګ گروپس جوړ کړی دی.
خوایا تا به د مخکې پشانې چې بس صرف دا پلانونه او په کاغذونو کې پاتې شي او که پتی به عمل درآمد مشینو دا یو سوال دی. خو دا پیره حکومتي سطح باندې یو سنجیدګي د مخکې په نسبت کاری.
د پښتونخوا صوبای حکومت وایي د پېښور د سکول په حمله کې ککړ ځینې مهم کسان یې نیولي. د پېښور په آرمی په سکول په وسوال ابرید کې د ثوابی د امل خان د کورنۍ حال درکو.
تقریبا 3:30 بجې موږ ته ډډ باډی هلته سمیشنه ملاو شو. زما خو په سمجھ کې نه راځي چې آیا دا کم قسم خلک دي داسې قسم ظلم او زیاتې خو هیڅوک نه کوي.
او د خیبر ایجنسی د پولیو مهم کارکونکو وای حکومت ورته تنخواګانې نه ورکوي.
نور خطرې وي کنه هغه نه بوجو چې کنده موږ ته تنخواګې لیټ ملويږي ډېر په مشکل او په سوال نو ټلیفون نه کوم موږ میسجونه ته کوم مخکې افسرانو ته مخکې موږ تنخواګې کوم هغه زیاته و.
د مشال سره باوري تاسو مشال ریډیو ته وغږی اوریدونکو. د وزیر اعظم نواز شریف په کامی اکشن پلان عمل درآمد لپاره 15 ورکینګ گروپس یا ډلې جوړ کړل شوې چې پکې د وفاقي وزیرانو نه علاوه پوځي مشران او د نورو ادارو چارواکي هم شامل دي. د دغه ډلو زیات کار به کامی سلامتی او د بدامنۍ د ختمولو په لړ کې پالیسي جوړول وی چې څنګه د پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د ترهګرۍ ختمون لړکې په قامي تګلاره عمل درآمد لپاره 15 ورکینګ گروپونه جوړ کړی دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د خالی په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. د پاکستان سرکاري ټي وي د دغه غونډې په حق لوایي چې په ملک کې د مسلح گروپونو خاتمه لپاره د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې ورکنی ورکینګ گروپ جوړ کړی شو. د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د کارونو جایزه اخستو لپاره د داخله وزیر په مشرۍ کې یو اترکنی گروپ جوړ کړی شو. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وسلوالو سره مالی مرستې بندولو لپاره یو ورکنی گروپ جوړ کړی شو. کرکه خوراونکي موادو او تقریرونو بندیز لپاره د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې یو 14 رکنی بل گروپ جوړ کړی شو. په مطبوعاتو د ترهګرۍ پرچار مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی شپږ رکنی گروپ مشرۍ باندې اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید کوي د کراچۍ اپریشن منطقي انجام تر رسولو لپاره د چودري نثار علي خان په مشرۍ مشرۍ کې نه رکنی گروپ جوړ کړی شو. د مدرسو اصلاحاتو او پاکستان کې میشت افغان کډوالو رجسٹریشن لړکې دوه بیل بیل گروپونه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې جوړ کړی شو او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان په مشرۍ کې ورکنی گروپ جوړ کړی شو. یاد شوی گروپ با په فاټا کې ترقیاتی کارونو او د کډکونکو خلکو دوباره بحالۍ لپاره کار کوي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د ورکینګ گروپس په حق لوایي
دا پلانونه خو ډېر مخکې ډېر ښه جوړ شوي دي او ډېر ښه بیانونه خلکو ورکړي دي او ډېرې سختې سختې خبرې مشرانو کړي. خو آیا دا به د مخکې په شان وي چې بس صرف دا پلانونه په کاغذونو کې پاتې شي او که په دې به عمل درآمد مشینو؟ دا یو سوال دی. خو دا پر حکومتي سطح باندې یو سنجیدګي د مخکې په نسبت کاری. که تاسو وګورئ نو یو دوه ورځې مخکې پاکستانی فوج سرمشر ټایل شریف صاحب نگرانی کې هم یو میټنګ په جیټ کې وکړو چې هغه مقصد هم دا و چې دا پلان چې جوړ شوی دی د دې په رڼا کې څه داسې قدمونه پورته شي چې دغه مقصد حاصل کړي. دغه رنګې پرون د نواز شریف صاحب په رهنمایي کې دغه رنګ یو میټنګ وشو. نو دا په خپله د دې خبرې ښکارندوی ده چې دا پیرا د مخکې په نسبت لږ سنجیدګي زیاته ده.
یاد دی چې په دې 15 ورکینګ ګروپونو کې 12 د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، یو یو د خزانه او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو او یو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان په مشرۍ کې جوړ کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی چې په آرمی پبلک سکول د ترهګرۍ پیښې د پلټنو لړۍ تر افغانستان غزولې چې پکې ډیر پرمختګ شوی او برید کې ککړ ترهګرو مرسته کوونکي یو شمیر مهمې گرفتارۍ هم کړي او د نورو وسلوالو خلاف هم په ټول ملک عملیات روان دي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا وزیر اعلی اوس پیښور لخوا خبر پانه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خلی ویلی شوی دی چې په آرمی پبلک سکول د برید پیښې پلټنو کې ډیر پرمختګ شوی دی او د قبایلو په شمول د ملک د نورو صوبو نه هم په دغه برید کې ککړ کسانو سره مرسته کوونکو پته لګول شوی ده او ځینې پکې نیول شوی هم دي. خبر پانه تر مخه وزیر اعلی دا هم ویل چې پلټنې کوونکي استخباراتي او امنیتي ادارو ته په پلټنو کې ډیر بریا ترلاسه شوې ده او د پلټنو لړۍ افغانستان ته هم غځولې ده. په پیښور کې مشر خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې ردې پیښې پلټنې د پوز د استخباراتو اداره ایم آی پخپله کوي.
فوج کار دی، بل بیا پولیس دی، بیا نور ادارې دي، خفیه ادارې په ټول لګیا دي خپل خپل کار کوي. پېښور دغه سکول چې کوم پېښه شوې نو دغه چې کوم پلټنې دي او زیات نو هغه د ایم آی چې کوم اداره ده، ملټري انټلیجنس، د فوج یو خفیه اداره ده، هغې زیات دې کې کار کوي. د هغې مشوره کې دا ټول تفتیش روان دي او داسې په دې کې اوس څه بل څه خبره نشته. یعنی مرسته کړې وي، چا وسلې ورکړې وي، هغه ټوله پسې ورځي.
خبر پانه کې وزیر اعلی دا هم ویلي چې د پاکستان پوسټ سر لخکر او د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر د افغانستان کامیابه دوره کړې ده او د هغې هم ښه نتیجې را مخته شوې دي. د لړکی کارپوه ایمل خټک وایي چې 14 دسمبر د خونړي برید وروسته د پاکستان افغانستان دواړو هیوادونو سیاسي او عسکري مشران د یو بل د ملکونو دوره کوي او په یو شمېر سیزونو باندې اتفاق هم کړی دی او دا ډېر یو مثبت ګام دی.
چې په زیات تیزۍ سره چې دی نو د دواړو ملکونو افغانستان او پاکستان سیاسي او فوجي مشران چې دی نو هغه یو بل سره ملاقاتونه کړي دي او ملاقاتونه کوي. ولې د مخکې په نسبت دا پیرا موږ دا دواړو خواوو چې دی نو یو جذبه ښکاري، یو خواهش ښکاري د حالات د ښه کولو او په ګډه د علاقه کې چې کومه دهشتګري ده، کوم وبا ده، د دې د مخنیوي لپاره موږ ګورو چې ډېرې فیصلې هم شوي دي. اوس کتن دا پکار دي چې دغه فیصلو باندې به عمل درآمد څومره په جدي سره څومره په تېزۍ سره کېږي.
د پام وړ ده چې خبر پاڼه کې وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزي حکومت او د متحده قومونو لخوا د کډوالو نړیوالې ادارې یو نه چیر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال په باعزت توګه زر تر زره خپل وطن ته واپس ولیږل شي او چې کوم غیر قانوني یا غیر رجسټرډ افغان کډوال په پېښور کې میشت دي د هغوی د نیولو هم پولیس ته حکم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي ک د وسلوالو پر ضد اوه کاله مخکې عملیات شروع شوی وي، نو ښایي د پاکستان ولس په دا اوسنۍ د بدامنۍ پیښې نه وې لیدلې. هغه پرون د خالی په ورځ د سند صوبې په ګډې خدا بخش کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د اووم تلین په مناسبت جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، چې تفصیل یې د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ویلي که د وسلوالو په ضد څو کاله مخکې عملیات شوی وي، نو ښایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او نورو ځایونو د حملو نوبت نه وي راغلی. د خالی په مازیګر د سیند صوبې په ګړی خدابخش کې د بېنظیر بټو د اووم تلین دستورې ته په وینا کې نوموړي ویلي، ځینې لیډرانو، جرنیلانو او اسټبلیشمنټ د افغانستان او کشمیر جهاد د یو بل سره یو ځای کړل، او په دې توګه د کشمیر جهاد نه یوازې کمزوری شو بلکې جهادي زمنگ دے ولسی خلقو منستا ننوتل. آصف علي زرداري وای بېنظیر بټو هم هغه وخت ویلی و چې د افغانستان او کشمیر جهادونه له یو بل سره جلا کړی او دا له یو بل سره مې یو ځای کوي، خو افسوس چې کم فهمه لیډرانو، جرنیلانو او اسټابلیشمنت دا له یو بل سره یو ځای کړل. نوموړي ویل هغه وخت چې بېنظیر بټو پاکستان ته ستنه شوه او په کراچۍ کې د هغه د هرکلی په جلوس بریدونه وشول، کله هغې ورځې د وسلوالو په ضد عملیات شروع شوی وي، نو ښایي د پاکستان اولس به نن دا بدې ورځې نه لیدلې. دی وایي په پېښور کې ظلم شوی دی او هلته ماشومان وژل شوي دي. داسې ظلمونه مخکې هم شوي. هغه وخت چې بېنظیر بټو پاکستان ته راغله او د هغه د هرکلی قافله د کراچۍ په شارع فیصل کې په نښه شوه، په نتیجه کې یې 4500 ماشومان ووژل شو. که د هغې وخت پوځي ولسمشر د داسې عملیاتو ویلی وي، نو ښایي دا نننی ناورین به موږ نه وې لیدلی. آصف علي زرداري د فوزي محکمو د جوړېدو مشروط ملاتړ وکړو او زیاته کړه د پاکستان اوسنیو حالاتو ته په کتو سره دا قانون ضروری دی، خو دوی به هله دې قانون ته د باور رایه ورکړي چې دوی ته معلومه شي چې یاد قانون به په غلطه توګه نه کارول کیږي. دی وایي پیپلز پارټي د دې قانون د ملاتړ پریکړه کړې، خو په دې شرط چې دا به د سیاستوالو، خبریالانو، سیاسي ګوندونو او دانشورانو په ضد نه کارول کیږي او د مخکې په شان به دا تور قانون نه جوړیږي. هسې نه دا قانون بیا د دې سبب شي چې زه او نواز شریف د دې قانون له لارې زندانیان شو. آصف علي زرداري په خپل وینا کې په پخوانی فوزي ولسمشر پرویز مشرف هم نیوکه وکړې او زیاته کړه هغه له یو لوري په ضمانت دی او له بل لوري هغه سیاست هم کوي او فوز ور سره ملګرتیا هم کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د روانې میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو لخوا په برید کې د وجل شوي زده کوونکی امل خان پلاروای زوی له انزورګری یا د پینټینګ او دا شان د ګاډو د زغرولو سره ډیر شوق لرلو. د امل خان کشر ورور زرک خان بیا وایي هغه به تل په ګاډي کې په سیل وستلو. پلار یې وایي امل په یو انزور یا په یو پینټینګ باندې کار پیل کړی وو چې نیمګړی ترې پاتې شو. د امل د پلار او ورونو خبرې په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا ثواب سره تعلق لرونکي د دولسم جماعت امل خان چې د مصورې، د ګاډو او د ګاډو د زغل نه یوازې شوقي وو بلکې د ګاډو یو خو زغلونکي هم وو، پاش 14 دسمبر د پرچی ورکول وروسته په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو د ډزو ښکار شو او وژل شو. د امل خان پلار عتیق اختر وایي چې امل خان د دو په دریو زامنو کې مشري زوی وو او د ډیرو صلاحیتونو مالک وو، خو وایي چې د دغه بد پیښ نه په خپل دفتر کې خبر شو او سمدستي امل خان ته ټلیفونونه او په موبایل میسجونه وکړل، خو ولې د هغه جواب نه راتلو. د هغه وروسته د سکول مخ وکړه، خو هلته هم پر پرینه خوده شو ولی چې سپتال تراغلو نو د خپل زوی مړی ورته ملو شو
دته سلور ګولې لګیدلې یو پسینه باندې یو پلاس او یو په باغل کې لګیدل او یو په سر باندې تقریبا 3:30 بجې بیا موږ ته ډډ باډی تلته سمش نه ملو شو داسې قسم ظلم او زیاتې خو هیڅوک نه چې څنګه دې اوکړلو ست طریقې سره
د امل خان کشر ورور زرک خان وای چې دوی سره به په کور کې لو به هم کولې بهر به هم ګرځولو خو له د ګاډ ډېر شوقي وو نو اکثر به د زغل لپاره ځان سره هم بوتللو
زه خو به ناست ما به لو به کولې هغه به چې بهر نه راغو ماته به ویل سبق راواله نو ما به ورته ویل لکه څو ورو کزې لګلو به کم بیا به او کو هغه ګاډ هم ډېر شوقي نه بس فیسبوک باندې د ویډیوګان شته په پایره کې د پای باندې اورې سم نو بیللې خو بس هي کې دا واقع او شو هغه ځان لګاړې جوړ اغستو هغه به ځان لسیټ کول هغه ټول سامان در نه پروت دی
احمد جان چې د امل خان نه کشر دی هم په آرمی پبلک سکول کې د نهم کلاس د کونکو دی وای چې په دغه روز یې چټی کړي وا او د دوه د مشر ورونو علاوه د کلاس شپاړس ملګری هم په دې کې وجل شوی دی او وای چې ډیر خفه دی خو ولې حوصله یې اوس هم لوړې دي
خوغان خو ډیر زیات دی خو بس ډیر ښه ښه ملګري مو پکې زما پکې 16 ملګري لکه شهیدان شوی دی او لکه زخمیان هم پکې ډیر زیات دي اوس د حکومت له دا پکار دی کباځي خلک داسې د غي ډیر یریدلې درې دغه د وځي دی له پکار دی چې د سکیورټي په هر ځای کې زیاته کی چې خلکو تدایر نه وی چې سبا زمونږ بچو سره داسې کار وشي
د امل خان پلار ویل چې په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوی ماشومان او د هغوی د مور پلار ارمانونه نیمګړی پاتې شوی دی ول دوی د واکمنو نه په سیمه کې د امن غوښتنه کوي او وایي چې په ټوله پښتنه سیمه او په خصوصي توګه د سکولونو امنیت ته پځای کړي چې د دوی د زوی امل خان د اخیری تصویر په شان د یو ماشوم او د هغه د مور پلار ارمانونه هم نیمګړی پاتې نشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبري جنسي د پولیو ضد کمپاین کارکونکو وای چې د یو لړ مشکلاتو باوجود هم په دغه سیمه کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین رسوي خو دوی تخپلې تنخواګانې په وخت نه ملاويږي او د دوی د میاشتې په حساب تنخوا هم راکمه کړل شوې ده دوی دا هم وای چې تنخواګانې د ورلا زیات کړل شي او په وخت ورکول کیږي نور تفصيل د فرهاد شینواري ناورو
په خیبر جنسی کې د پولیو ضد کمپین کارکونکي وای چې د تیر اوږدې مودې راهیسې په دې سیمه کې د نامنې باوجود ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي اچوي خو دوی ته خپلې تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او د دوی میاشتنې تنخواه د زیاتېدو په ځای راکمه کړې ده په دې هکله د یادې سیمې د پولیو ضد کمپین یو کارکونکی عالم خان مشال ریډیو ته وایي
ویکسینیشن کو کوم ته په لاره کې مشکلات وي کرفیو وي اپریشن شوري نور خطرې وي کنه واغه نه بوجو چې کنده مونږ ته تنه هغه لیټ ملويږي ډېر په مشکل او په سوال نو ټلیفون نه کوم مونږ میسجونه وي توکو مخکې افسرانو ته مخکې مونږ تنه چې کوم هغه زیات و 15000 وکنه سر نه بیا هغه 10 و 10 نه چې کوم دی هغه 8000 تور سي دا بلکې ته تم په خپل چکو خو لوت چې مونږ تنه غو نه زیات شي په ټیم باندې مونږ خپل چکو نه ملويږي
او د خیبر جنسي د پولیو ضد کمپاین یو بل کار کوم کی سرتاج هم دغه شکایت وکړه وای ویل
مونږ په دې کې دا ویل غواړو چې کم از کم ترخوا چې نه زیاتېږي نو په ټیم خو درځي کنه مونږ په دې کې دا ویل غواړو چې ډبلیو چور ته یو خاص کو چې مونږ تنخوا په ټیم راځي کم از کم 10500 دیږي
د خیبر جنسي د پولیو ضد کمپین کارکونکو د غستون زمو چې کله په خیبر جنسي کې د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر وزیر اکبر ته وړاندې کړي نو دوی خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې د سمو دې د پاره دغه کارکونکو ته تنخواګانې د عرب راتو د فند نه ملاوي دي خو چې کله بیرته د صحت نړیواله ادارې ته چارج حواله شو نو په دې کې کمای راغی خو موږ په دې ورستو کې هم خپل لوړپوړو چارواکو ته ویلي دي چې د دوی تنخواګانې د زیاتې کړي او په وخت ورکول کیږي یا د دې وچ د پولیو ضد کمپاین دغه کارکونکو د خپل غوښتنو د پاره څو څو واره په دې کمپاین کې د کار کولو نه انکار هم کړای دی خو دوی وایي چې د دې باوجود هم چا ورته ونکړ فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
رازو یوې مرکې ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره عدالتونه د پاکستان په واسطه سپارل کیږي په کوټه کې وکیل او د کوټې بار اسوسییشن صدر ملک سمندر خان کاسه چې خپل هم په تیر وخت کې په یو سیاسي بند کې پاتې شوی دی او پوځي عدالت ته حاضر شوی د پوځي عدالتونو په اړه ورسره د مشال ریډیو خبریال خود نور ناصر خبري کړي دی وای
ز پخپل نه پدیک ز انصاف نه نه چې دا اوس کوم درته پاک انصاف نه دا ټول انصاف تراغو چې دینه دار سړی نه غیرت من سړی نه پوسړی نه چې ویل وین چې نه ته سپانه تراغو هغه جان انصاف نه سر کړی کمر شلا کوټی آی کوټی نور چې جان
خو دغه چې دا وزیر اعظم نور سیاسي ګوندونه او ډیری خلک وايي په پاکستان کې چې د فوجي عدالتونو لره تک سره به ترهګرو ته او هغه کسانو ته چې هغه جرمونه کړی دی هغه ته به سزا ورکول شي
دا نو ناصر صدر ټول به بای من دا معلومات وکړو چې دا د چا پیدا کړی دی دا دهشتګرد چا پیدا کړی دی چا ځای کړی دی چا پو کړی دی چا تیار کړی د باید د دې بنیاد معلوم شي د دې بنیاد باید د ریاستي قوتونه دي
تاسو طرف اشرف پوښ خواته ده
نو ریاست کې ریاست کې سیول بروکراسي برازي چر څوک راځي ریاست مالک چې دی هغه وزیر اعظم نه دی هغه صدر نه دی ریاست قوتونه نور خلک دي چې هغه پسې معنی دغه ججانو دا ته چې کوم خبره کوي دهشتګرد ججانو یې کوټ ججانو پسې معنی دفاع کړی وای دا ګومرسې کړګې وای دا نن مسله ودیت نه دا ګرد ودیت چې کوم مسله جنگ مسله سوی په پاکستان کې مور بل سوی او د دې خارجه پالیسی داخله پالیسی درغو سم سوی نه د افغانستان ځلا ساقس نه ترغو مور په افغانستان کې بامن نه راغلی او دلته خارجه پالیسی آزاد داخله پالیسی آزاد سوی نه د دې مدا د کوټ مسله کوټ د جزد شرددی کوټ مسله دال نه دی
بل پښتنه مدا چې د مارشلا او د دې څه فرق سره او کنه د دې عدالت پوجي عدالتونو
یو پر کې چې مسله ډایرکټ راځي مخامخ راځي دا د جمهوریت په لار کې تر جمهوریت تر مسله سخت اقدام دی
نو ستاسو وکیلان ستاسو عدالتونه په دې باندې کوم احتجاج کوي
دا وت وکالت دی دنده جوړ شوی دی د وکالت کې سبا لابیانی دی خاص کر چودري چې کوم ججان جبار سو مو چودري د پارک ججبان کوم تاریخو چلوي هغه وکیلان ته د نقصان ورسوي چې نن هر وکیل په لاس کې سیوی د چما جج ولګو کل دانو چلګېدل دي د دې ججا مجد جوړ شری چکم د برتې کړې دي دا غو د انصاف سم توقع نه کیږي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د روان کال کې په پاکستان کې مخې ته راتلونکي ځینې مهمې پیښې داسې دي چې د ټول هیواد پام یې ځان ته راګرځولی دی د پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزي دغه پیښو ته کتنه کړې ده تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
د 2014 کال دوران پاکستان کې پلسګونو پیښې مخې ته راغلي خو ځینې پیښې داسې وې چې د ټول هیواد پام یې راوګرځاو د اپریل په 19 نیټه د پاکستانی ټي وي جیو نیوز اینکر حمید میر باندې کراچۍ کې د ایرپورټ څخه دفتر ته تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو ډزې وکړي او حمید میر یې جوړ کړو د پیښې وروسته د حمید میر د کورنۍ غړو پړه په استخباراتي ادارو واچوله چې په نتیجه کې جیو نیوز 15 ورځې لپاره اوتړل شو او اوس هم په فوجي سیمو کې د جیو نیوز په خودلو بندیز دی د جون میاشتې په اتمه نیټه د کراچۍ په هوایي ډګر باندې وسلوال برید وشو چې پترس کې د حمله کوونکو په ګډون سلويخ کسان مړو او په لسګونو جوړل شول د وسلوال برید په نتیجه کې د هیواد تر ټولو ستر هوایي ډګر تر 1000 غنټو بند پاتې شو هم د جون په 14 نیټه په خبر هوایي ډګر باندې د سعودي څخه په خبر تراتلون کې د پی آی ای د سپرلو په تیار ډزې وشوې چې پکې یو سپرلې ځنانه مړه او د تیاری دوه کارکونکو جوړل شول ځنې نړیوالو ایرلاینز د پیښې وروسته په خبر هوایي ډګر باندې د خپل تیارو کوزیدل او ختل تر څو هفتو بند ساتل د جون په 15 نیټه پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم د فوجي عملیاتو پیل کولو اعلان وکړو او د جون په 13 نیټه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د سیمې څخه کډې کول پیل کړل د پوځي عملیاتو لکبله د شمالي وزیرستان د لس لکو څخه زیات اوسیدونکو بیکور شول چې زیاتره په بنو کې د بیکورې ژوند تیروي شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن لا اوس هم دوام لري او د بیکور شوی خلکو د بیرته تګ لپاره لا د کمیونټي اعلان نه دی شوی د نومبر په 2 نیټه لاهور کې د پاکستان او انډیا په واګه پوله باندې د بیرغ کتکولو په نندارچانو ځانمرګي بریټ کې شپېته کسان مړو او د سلو څخه زیات جوړل شول بریټ کې مړو او جوړل شوی زیاتره عام وګړي ول هم د نومبر په 18 نیټه لسواته کراچۍ ته تلون کې د سپرلو بس د یو ټرک سره جنگې دوه پیخه کې شپېته سپاره مړو او د لسو څخه زیات جوړل شول پیخه کې د مړو شو زیاتره سپارو تعلق د سوات او باجوړ سیمې سره وو د کال تر ټولو خونړۍ پیخه یو ځل بیا د پیښور په برخه ورسېدا او د جون په 14 نیټه په آر بی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې یو سل یو 15 کسان ووژل شول چې زیاتره ماشومان دي د پیخه په غم کې مرکزی حکومت په ټول ملک کې د درې ورځې ویر اعلان وکړو او وزیر اعظم نواز شریف د پیخه په دویم ورځ پېښور کې ټول ګوندیزه غونډه راوبلله. ټول سیاسي ګوندونو د وسلوالو پر ضد د سختو پوځي عملیاتو په فیصله اتفاق څرګند کړو. کال 2014 د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او دروغ جوړې د عمل څخه پیل شو او په پای کې د وسلوالو پر ضد د ټینګو ګامونو پورته کولو فیصله وشوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
اقتصادي غوښتنې،
سیاسي او کلتوري حلې ځلې،
دا ټول په مشال رادیو
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. د ماښام 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي امنیتي ادارو د صوبې له بیلابیلو سیمو داسې مهم مشکوک کسان ولیدي چې د پېښور پر سکول په سوي برید کې لاس درلود. پرویز خټک وایي د یادې پېښې په اړه په پلټنو کې هم پرمختګ شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې شوې تګلارې د عملي کولو لپاره 12 کاري ډلې جوړې کړې دي. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر له مخې د کورنیو چارو او وزیر چودري نثار علي خان به د لوسو کمیټو مشري کوي او د دوو کمیټو مشري به د اطلاعات او فاقي وزیر پرویز رشید او د خیبر پښتونخوا گورنر کوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي پکار ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړې شوې تګلارې د سیاسي موخې لپاره ونه کارول شي. نوموړي دا خبرې د شنبه په ورځ د سیند په غړي خدا بخش کې کولې. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کونړ ولایت د ناګام ولسوالۍ ستراتیژیک سیمې د افغان ځواکونو په واک کې دي. د دفاع وزارت د اپریشن مشر جنرال افضل امان نن مشال رډیو ته وویل چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د دې ولسوالۍ ټول سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاک شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژل کېدو او نیول کېدو مسله په جدي توګه وڅاري. د دې وزارت ویان شکیب مستقنی نن مشال ریډیو ته وویل چې په ایران کې د درو افغانانو وژل کېده او په پاکستان کې د لسګون افغانانو د نیول کېدو په اړه څېړنې پیل شوې دي. او په انډونیشیا کې یو داسې مسافر وړونکی الوتکه او بې درکه شوې ده چې 122 کسان پکې سپاره وو. د ایر آسیا په نامه د انډونیشیا د مسافر وړونکو الوتکو یوې کمپنۍ ویلي دا پېژنن شوې ده او له الوت یو ساعت وروسته د الوتکې او پروازونو د انتظام ادارې ترمنځ اړیکې شلېدلې دي.
لړ خبرونه مو د بوریوال کاکړ ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د ترهګرۍ په ضد د کمی اکشن پلان په مسوده لیکلي. د غلړ کې آج ورسپانه د سرکاري خبر رسا ادارې په حواله وایي چې په منصوبه د عمل درآمد د پاره په آئینی او قانوني ترمیمونو اړه لومبه مسوده وزیر اعظم ته وړاندې کړې شو او د غلړ کې د اتفاقي رائے پیدا کولو د پاره د وزیر اعظم په هدایتو دغه مسوده ټولو سیاسي ګوندونو ته هم ورسول شو. اداري وایي چې د خالی پورس د اجلاس مشورې دوران وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد خصوصي ادارې نکټا فعال ولو حکم ورکړو. د دې ترڅنګ د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجسټر کولو خبره هم وشوا. اداري اخیر کې لیکي چې یو طرف ته خیبر پختونخوا حکومت یو میاشت کې د افغان کډوالو د واپسې خبره کړي کوم چې ډیره ګرانخکاری بلدا چې بعضي افغان کډوالو ته زموږ ادارو او خلکو شناختی کارتونه هم جوړ کړي دي. نو داسې حالاتو کې بعد افغانانو رجسټریشن او دوی کمپونو پورې محدودول یو ګران کار وي. خو خبرداوه ک په وخت بلدیتی انتخابات شوی وو نو ورسره ډیره مسلې د مقامي نمائندگانو پلاس هواری دی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې د پولیو په کیسونو او تر کې د مړشوي ماشومانو په حواله لیکي. اداریه وایي خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو سلور نور کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره ټول ملک کې روان کال کې د پولیو رنځورانو شمیره 295 ته ورسېده او پاکستان باندې د پولیو په وجه بازي سفري بندیزونه هم لګېدلې چې نه یوازې د اندېښنې بلکې بیزته خبره هم ده. بل طرف ته نن پیښور کې د پولیو ساسکو مهم هم شو شروع کیږي د کوم د حفاظت تر مخه چې په موټر سایکل سورلې بندیز لګولې شوې خو په کار ده چې نور حفاظتي انتظامات هم له پامه ونويستي شي ځکه چې دا خلک ډیر مهم فرض ادا کوي. اداریه مخکلي کې چې د پولیو سره سره د سند کارځپلې سیمه تر کې د لوګې د لاسا نور اته ماشومان مړ شوي دي چې ورسره دریو میاشتو کې د مړو ماشومانو شمیره په کم 300 ته ورسېده. اداریه خیره کلي کې چې دا ډیره بې حسي ده چې پاکستان کې د انساني ژوند هیڅ قدر نشته. پکار ده چې داسې حالاتو کې حکومت هنګامي اقدامات کړي وو او متاثره خلکو ته خوراک او نور ضروري سیزونه په وخت رسولي وو او که د دې سامان په ویش یا رسد کې چا کوتاهي کړې وه باید چې د هغه په ضد سخت اقدامات شوي وو او ذمهوارو ته سزا ورکړې شوې وه.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې او د دې هیواد په ادارو کې د وسلوالو یو شمېر ملاتړي او خواخوږي موجود دي. حکومت به د ترهګرۍ د مخنیوي پلان په عملي کولو کې له یو شمېر چیلنجونو سره مخ کیږي، خو بیا هم حکومت ته پکار ده چې په مخلصانه توګه دغه خبرو د عملي کولو لپاره کار وکړي. بلخوا خبری اجانس اسوسییټډ پریس لیکي که څه هم طالبان بیا په افغانستان کې حکومت نشي جوړولی خو لا هم ماتې ورکول ورته ګران کار دی او کېدای شي چې د افغان ځواکونو پر ضد د بریدونو لړۍ پیل کړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومننه.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلی دی چې پاکستانی حکومت د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره کومه شل نکاتي ایجنډا وړاندې کړي. په هغې کې یو شمېر خبرې تر څه حده یو شان او پخوانۍ دي. په اداره کې راغلی که څه هم په دې هیواد کې عدالتونه په بشپړه توګه له خامیو پاک نه دي، خو د دوی کار اکثره د پولیسو او څارنوالانو لخوا د کمزورو ثبوتونو د رامخته کولو له وجې له خنډونو سره مخ شوی دی. ججانو ته د مجرمینو د ملاتړو لخوا دړکې هم ورکړل کیږي. نو که چیرې د عدالتونو چلول په وسته وسپارل شي نو خلکو ته د انصاف ورکول به نور هم ګران شي. په اداره کې وړاندیز شوی باید چې پوځي عدالتونه د بندو دروازو شاته نه بلکې په ډاګه د مقدمو اورېدنه وکړي چې دارنګ ټولو ویني چې واقع هم انصاف وشو او کنه. که څه هم په لومړي نظر کې د ترهګرۍ د مخنیوي پلان مثبت ګام ښکاري خو باید چې دې ته عملي بڼه ورکړل شي. بلخوا خبری اجانس ای پی لیکي امریکایي پوځي قمندانان پر دې خبره ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې روانه جګړه برقرار ساتلی شي، خو بیا ځلې چارواکي په دې هیواد کې د عراق په څیر د حالاتو د رامنځته کېدو ویره څرګندوي، چېرته چې د وسلوالو پر وړاندې د امریکا روزل شوی پوځ له ناکامۍ سره مخامخ دی. پخوانی امریکایي ولسمشر جا ډبلیو بوش ویلی وو چې دوی په افغانستان کې د طالبانو رژیم ځکه ړنګولی وو چې القاعده ډلې ته یې پناه ورکړې وه او امریکا ته یې د دې ډلې د مشرانو له ورکولو څخه انکار کړی وو. د په خبره د دوی هدف دا و چې افغانستان د ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو لپاره ونه کارول شي. په مقاله کې راغلی دی د افغانستان دننه د امریکا اهداف ډیر زر ترلاسه شو، د القاعده تربیتي مرکزونه له منځه یوړل شو او په یو میاشت کې دننه د طالبانو حکومت وړنګول شو او امریکا ته داسې ښکارېده چې دغه جنگ ختم شو، خو اخر کار طالبان په پاکستان کې بیا منظم شو. بلخوا د امریکې پام هم د عراق جګړې ته شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو دواړو خواو ته د خلکو د یو شان کلتور، ژبو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو له کبله د وسلوالو پر ضد د جګړې غربي پوځیان مایوسه کړل. موږ ولې له ماتې سره مخامخ یو؟ د دې کتاب لیکوال وایي د پوځي قمندانانو په غوښتنه امریکې یو شمېر پوځیان افغانستان ته ولېږدول او دا رنګ دغه شمېره څه باندې 1,00,000 ته ورسېده او اوس چې د ناټو جنگی میشن پای ته رسیدلې د امریکایي پوځیانو شمیر 1,00,000 ته راښکته شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایر ایشیا یو الوتکه چې پکې 122 مسافر ناست وو د خرابې هوا له کبله ورکه شوی. د دغې الوتکې د هوایي شرکت په وینا دغه نن سهار د انډونیشیا نه سنگاپور ته روانه وه چې په لاره ورکه شوه. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې ملالۍ بشیر ناورو.
نن سهار د ایر آسیا یو الوتکه د خرابې هوا له کبله ورکه شوې ده. د هوایی ترافیک کنټرولرانو ارتباط له دغه الوتکې ای 320 سره په ختیځ جاوا کې له جواندا نړیوال هوایی ډګر څخه د الوتلو یو ساعت وروسته د سهار پر شلبالا 15 بجې پریسو. تمه کېده د الوتکه به سنگاپور ته پر 8:30 بجې ورسیږي. له ورکېدو مخکې د الوتکې پیلوټ له هوایی ترافیک کنټرولر څخه اجازه غوښتې وه چې د خرابې هوا له کبله غواړي د خپل پرواز پلان په پام کې ونیسي او پر ناوړه هوا لوړ پرواز وکړي. د هوایی شرکت په وینا په مسافرو کې 145 د انډونیزیا او 3 نور د جنوبی کوریا، یو کس د سنگاپور، یو د مالیزیا او یو هم د فرانسې وګړي وو. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې په دې الوتکه کې 138 کس غټان، یو د شیدو کوچنی او نور 14 یې هم کوچنیان وو. د انډونیزیا د هوایی ځواک په وینا د دوی الوتکې د جاوا د سمندر پر خوا لیږل سوي دي چې دا سمندر او شاوخوا سیمې وپلټي. سنگاپور هم د خپل سمندري او هوایي ځواک لخوا د دې الوتکې د لټون لپاره خپلې مرستې وړاندې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د دې الوتکې د ورکېدو په اړه ویل سوي دي او سپینې ماڼۍ به حالات څاري. سږ کال دا درېیم وار دی چې له مالیزیایي الوتکو سره داسې پېښې کېږي. د مالیزیا هوایی شرکت الوتکه MH300 چې پکښې 209 مسافر وو د مارچ په میاشت کې ورکسوه او تر اوسه یې هیڅ درک نسو معلوم. یو څو میاشتې وروسته یوه بله مالیزیایي الوتکه په ختیځ اوکراین کې ولوېده او ویل کېږي چې لمځکې په توغندي ویشتل سوی وه او ټول 298 مسافر یې وژل سوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورت ته د پیښور د پیښو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دوی به په دغه صوبه کې د غیر رجستر شوو افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو په منصوبه کار پیلوي او په دې لړ کې له مرکزي حکومت هم د مرستو غوښتنه کړي. بلخوا افغان کډوال وایي دوی په داسې حالاتو سخت یخنۍ کې نشي کولی افغانستان ته ستان شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په ټول ملک امنیت سخت کړل شو او د دغه حملې څو ورځې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی بعد دغه صوبې نه د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د زر تر زره لیږلو پلان جوړوي. په 15 دسمبر پرویز خټک وویل دوی به په خیبر پختونخوا کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکي افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته لیږي. هغه زیاته کړه اکثره کډوال د ګډر لخوا استعمالیږي چې لوجي د دوی په سیمو کې بدامنی زیاته شوې ده. د پاکستان د سرحداتو او قبایلي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د مرستیالې مشر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي افغان کډوال د UNHCR په مرسته بیرته ولیږي.
د پیښور د پیښې وروسته داسې یو تاثر ورکړل کېږي چې ګینې حکومت یوازې دغه پیخي د وجی افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږي. هغه وای دوی افغانان په زوره لیګل نه غواړي خو باید دغه لپاره منصوبه بندي وشي او زیاته کړه چې په پاکستان کې 14 لک رجسٹرډ کډوال دي او په همدومره شمیر کې غیر رجسٹر هم دي. هغه وای باید UNHCR او نړیواله ټولنه د دوی سره د غیر رجسٹر شو افغانانو په رجسٹریشن کې مرسته وکړي ځکه اسینه چې په تر هغه پیخو کې دغه خلک ونیول شي.
په دغه خبری کانفرنس کې د UNHCR مرستیالي مشر مایا اماری ټونګا اویل کډوال هم له ترهګرې متاثرې دي او باید په زوره ونه لیږل شي. بلخوا افغان کډوال وایي کله چې هم څه بد پېښه وشي نو اکثره پولیس او نورې امنیتي ادارې بېګنا افغانان نیسي او جیلونو ته اچوي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال شاکر وایي دوی قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي.
افغانانو سره کومه سختي چې راغستل شوې ده ډېره زیاته مشکلات افغانانو ته پیدا شوې دي. افغانانو کوم کورونه چې په کوم ځایونو کې چې میشت دي هلته د شپې او د سهار وخت کې د پولیسو لخوا چاپې وهل کیږي او ګڼ شمېر کې مهاجر نیول کیږي او په تاڼو کې پراته وي. بل مهمه خبره دا ده چې د افغانانو په ذهنونو باندې هم یو تاثیر شوی دی. دغه یو میاشت وخت چې کوم ورکړي افغانان هم په کشمکش کې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت دا هم ویلي دوی باید د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې په یوه میاشت کې دننه دي ناجستر شوی کډوال افغانستان ته ولیږي. خو بلخوا افغانان وایي دوی په موجوده وخت کې دا نشي کولی چې په داسې بیړنیو حالاتو او په سخته یخنۍ کې بیا کډې بار کړي او باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دوی د مسلو په حل خبري وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ډان ورځپاڼې د لیکوال عامر رانا یوه مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي که څه هم پاکستان د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پلان جوړ کړي، خو باید چې د دغه پلان د ملاتړ لپاره له نظریاتي، سیاسي او ټولنیز پلوه هم کار وکړل شي. نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند.
د ایران ورځپاڼې خبریال محمد امیر رانا وایي باید چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د منځلارو مذهبي عالمانو یو نیټورک یا ډله جوړ کړي چې په ټولنه کې د سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. خو د په خبره له بده مرغه د پاکستان د واکمنې طبقې په ټولنه کې له داسې عالمانو سره هیڅ رابطه نشته او دوی یوازې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د سیاسي مذهبي ګوندونو له مشرانو سره اړیکې لري. د لیکوال په خبره زوري نه ده چې ګینه د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونه په دې هیواد کې د منځدري ځای معتدله طبقې استازیتوب کوي او که ځینې خلک په کشته هم نو د هغو اواز څوک نه اوري. باید چې داسې اوازونه راوځي کړل شي او دارنګ یو مرکزي معتدله او منځلارې بیانیه مخې ته راوړل شي. امیرانا وایي د یادې بیانیې جوړولو لپاره به ضروري وي چې لومبې په قومي کچه د مکالمو لپاره یو فورم یا اداره جوړ کړل شي چېرته چې مذهبي عالمان د ټولنیزو چارو پوهان او پالیسۍ جوړونکي په خلاص مټ له یو بل سره په بنیادي چیلنجونو او حساسه مسلو بحثونه وکړي او د یو بل په نظر ځان پوه کړي او له دا قسمه مکالمو سره به نه یوازې د معاشرې د سیاسي، مذهبي او ټولنیزو برخو له یو بل سره رابطې جوړې شي، بلکې له دې سره به یو داسې ماحول هم رامخته شي چې خلک به پکې کولی شي په حساسه مسلو باندې خبرې وکړي. لیکوال وایي باید چې د یادکار لپاره وزیر اعظم یو اداره جوړ کړي او دغه اداره بیا کولای شي چې د منځلارو مذهبي عالمانو مرسته ولري او د دې ادارې به دا کار هم وي چې په ټولنه کې د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي وکړي. همداشان بیا د صوبو په کچه د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره هم ادارې جوړول پکار دي. پر دې سربېره ضروري ده چې په ټولو صوبو کې د تعلیمي نصاب د جوړولو لپاره داسې کمیټیانې جوړې کړل شي چې پکې مذهبي، علمی او سیاسی کسان شامل وي. لیکوال وایي باید چې ټولې مدرسې رجسٹر شي او د صوبایي حکومتونو تر انتظام لاندې راوستل شي. امیرانا وړاندې لیکي د اتلسم ترمیم وروسته د تعلیم څانګه د صوبو په اختیار کې ده، نو د په خبره صوبایي حکومتونه دی وز دا نه وایي چې مدرسې د وفاق لاندې راځي. لیکوال وایي تر ټولو مهمه مسله چې له پامه غورځول شوې هغه دا ده چې د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره په ټول ملک کې مرکزونه جوړ کړل شي.
زمون همکار اسرار عالم مومن به اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ خلاف د ټولو سیاسي ګوندونو په ملاتړ پاکستان کې یو اکشن پلان تیار شوی او په دغې خبرې ته هم ډېره پاملرنه شوې چې پکې په تشدد او جذبات پارونکو ویناو هم بندیز لګېدلې دي. پرون په پنجاب کې د احمدي فرقې یو ځوان وروسته له هغې ووژل شو چې په یو شخصي ټلویژن څو ورځې وړاندې یو دینی عالم یا د فرقې پسې بدې ردې ویلې وي. زموږ همکار منور شاه د رویټرز خبري اجانس ته دغه رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس خپل دی رپورت کې د پاکستان د احمدی فرقې د ویان د خلیلکی چې د دوی د فرقې یو تن پرون له هغه 15 ورځې وروسته ووجل شو چې یو مسلمان عالم د یو ټلویزیون په سهارنۍ خبرونه کې یاد فرقه د مذهب له نظر بد وګرځوله. سلمان الدین یاد خبری اجنسی ته ویلي چې لقمان احمد شہزاد نومي وجل شوی تن د ګوجراوالی ضلع په بیرشا سیمه کې په سر په ډز وشتل شوی دی. رپورت لیکي دا د احمدی فرقې یو لسم تن وو چې په روان کال کې ووجل شو. د احمدی فرقې خلک ځان ته مسلمانان وایي خو د ځینو عقیدو په بنیاد په 1940 کال کې احمدی فرقه په پاکستان کې په قانوني توګه د اسلام نه خارج وګرځول شو او ځان ته په مسلمان ویلو او یا د مسلمانانو جذباتو ته په تکلیف رسولو احمدی تن جیل ته د استولو لپاره قانون جوړ کړی شو. په دې رپورت کې ویل شوی چې په عامه توګه ځینې عالمان وخت نا وخت احمدی فرقې پسې بد ردوای چې په نتیجه کې یې سخت دریځه مظاهرین بیا په دوی بریدونه کوي. ځینې دینی عالمانو خو خلکو سره وعده کړي او پمفلټ یې تقسیم کړي چې که د احمدی فرقې تن یې وواجه نو خامخا به جنت ته ځي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د تیر ګل پوراز یو دینی عالم سید عارف علی شاه اویسی په یو ټلویزیون د امیر لیاقت حسین په قربتوب یو سهرنۍ خبرونه کې ویل چې احمدیان د ټولو خلکو او پاکستان په شریکه دښمنان دي. دوی د پیغمبر اسلام سپکاوی کوي او ټولو خلکو ته پکار دي چې دا خبره پیژني. پاکستان کې د مذهب او پیغمبرانو په سپکاوی د مرګ سزا ورکول کیږي او په دې جرم کې تر دې مهال په سلګونو کسان نیول شوی دي. دا دویم ځل دی چې د امیر لیاقت په خبرونه کې په احمدیانو پسې بد رد وویل شو. په 2008 کال کې هم دغه شان یو دینی عالم د احمدیانو خلاف د نوموړي په خبرونه کې وینا کړې وه چې په یو ورځ کې د نن ورپسې دوه احمدیان ووجل شو. امیر لیاقت سره رویټرز خبری اجنسی د خبرو کولو هڅه کړې خو بریالي شوې نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې لیکلي که چیرې پاکستان پر اختیار د طالبانو خلاف جنگ ګټل غواړي نو باید مفکورې ته یې شکست ورکړي او د هغو ټولو قوانینو جاج واخلي چې له کلونو راهیسې عام خلک ځپي او تراګرو ته حفاظت ورکوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له ګل ایاز ناورو.
فورن پالیسی مجلې د پاکستان تیارې ورځی ترهګری او توهینی رسالت قوانینو تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې په پېښور ښار کې تیرې کې طالبان پاکستان ډېر په بېدردۍ سره د 1200 ماشومانو قتل عام وکړو. دا یو لړزونکې پېښه وه. د پېښې ټوله نړۍ غمجنه کړه. د نړۍ مشرانو له هېواد سره غمرازي وکړه او پرې انتقاد یې هم وکړو چې له کلونو راهیسې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. مجلې کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور برید څه ډېر حیرانوونکي هم نه وه. تر دې وړاندې دغې ډلې په 2010 کال کې فیصل شهزاد ته د امریکا په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې روزنه ورکړې وه. بیا څو اونۍ وروسته یې په لاهور کې د جمعې په لمانځه کې د شپږ اتیا احمدیانو قتل وکړو او په 2013 کال کې یې په پېښور کې 120 عیسایان ووژل. مجلې کې د تحریک طالبان پاکستان ګواښونو باوجود د دې هېواد د دغې ډلې د ماتولو صلاحیت نه لري. په دې اړه نه خو د وسایلو کمې دی او نه هم د نړیوالو مرستو. پاکستان په عربونو ډالر د ترهګرۍ پر ضد مصرف کړي دي خو دې هېواد د ځینو ترهګرو ډلو په اړه سترګې پټې کړې دي. مجلې کې د دې مسلې یو وړه هغه قوانین دي چې پخوانی فوزي واکمن جنرل ضیاءالحق نافذ کړي وو. په دې کې توهین رسالت قانون د عامو خلکو پر ضد استعمالیږي. له 1947 کال راهیسې په زرګونو مسلمانان او غیر مسلم د توهین رسالت قانون لاندې گرفتار شوي او یا ورته سزا ورکړل شوې ده. دې قانون تر هغه ډلو ته هم ډاډ ورکړي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. فارن پالیسی مجله لیکي کله چې تحریک طالبان پاکستان د احمدیانو او عیسایانو قتل عام وکړو نو ادعا یې وکړه چې احمدیان او عیسایان کافران دي او د اسلام سپکاوی کوي. همداراز د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو قتل عام په اړه یې دا جواز وړاندې کړو چې مخالفو ډلو ته پیغام ورکړي چې د امریکا په جنگ کې د مرستو نتیجه به دا وي. مجله وایي د پاکستاني طالبانو تګلاره ښکاره ده چې هغه ټول غلي کړي چې ګواښ جوړیږي. مجله لیکي په دې وروستو کلونو کې د توهین رسالت قانون خلاف ډېر اوازونه غلي کړل شو. په دې کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شاباز بټي هم شامل وو. مجلل کې کچري پاکستان پر اختیار طالبانو نه ځان خلاصول غواړي نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ژمنو نه زیات به کار کوي. دا هیواد به هغه ټول وجوهات لټوي چې طالبان د ترهګرۍ خورولو او پر ضد یې کاروایی نه ولی مستثنا دي. دا هیواد به د هغو ټولو امتیازي قوانینو جاج اخلي چې له کلونو راهیسې عام خلک ځپي او ترهګرو ته حفاظت ورکوي. دا هیواد به د ویرې ترهې فضا هم ختموي چې خلک خپل ځان محفوظ وګڼي او تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د ترهګرو مفکوري یا نظریې ته شکست ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې د سکولونو جنکی وای چې ملالا یوسفزیدی د تعلیم په برخه کې افغانستان هم د خپل مرستو نه برخمن کړي او د دوی د سکولونو مشکلات ته هم پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد را کوي.
که یو لور د پنګرهار کې نجونې زده کوونکې د ملالا یوسفزی د نوبل جایزې په اخیستو خوشاله دي نو بل لور ته تمه لري چې د ملالا فنډز نه د افغانستان د نجونو او ماشومانو د تعلیمي کچې د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د الای لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې ارزو شیرزاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ملالا یوسفزی زموږ د ټولو لپاره افتخار یو ویاړ دی. یو پښتنه پیغله ده. افغانستان یو ډیر غریب او ضرورتمند هیواد دی. د هغې د تعلیم کچه ډېره وروسته پاتې ده. د کوونکي او خلک ډېر زیات کومک ته اړتیا لري. ورسره هیله داره چې د دې مرستو سره سره افغانستان هم لګیا افغانستان هم د مرستو ته اړتیا لري او دا ځکه چې افغانستان د ملالا یوسفزی پلرنی کور دی.
د بی بی هوا لیسې زده کوونکې سلما قریشي هم تمه لري چې ملالا یوسفزی د افغانستان سره هم د تعلیم په مت کې د خپل پنځ نمرسته وکړي.
لکه څنګه د ملالې د پنه د نور هیوادونو سره کومک کوي به چې د افغانستان سره هم وکړي. افغانستان غریب ملک دی او ضرورت لري د نورو هڅې او کومک ته. او موږ د ملال څخه دا خواهش کوو چې د خپل د پن موږ هم برخمن کړي.
د شبادی په نوم یو بل زده کوونکی هم له ملالی یوسفزی نه ورته غوښتنه لري. وایي
کله چې ملالی د نوبل جایزه واخیستله موږ ټول چې په هغې باندې فخر کوو، او بل دا چې هغې چې دی پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې چې دی د هغې خپل مرسته اعلان کړې ده، او د افغانستان خلکو لپاره هم یو څه سهولت او زمینه د پوهې او تعلیم لپاره برابره شي.
ملالی یوسفزی سکل د نوبل جایزې تر څنګ بیلابیلې نړیوالې جایزې هم ترلاسه کړې او د تعلیم د مبارزې خطاب یې وګټو. نوموړي په خپلو مرکو کې د پاکستان تر څنګ یو شمېر نور هیوادونه هم یاد کړل چې د ملالی فنډز نه به د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې وروستیو کې د پښتو یو شمېر داسې سندرې بازار ته راغلي چې د پښتنو سره سره په هغو خلکو کې هم ډېرې مشهوره شوې دي چې مورنۍ ژبه یې پښتو نه ده. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د پښتو موسیقۍ د دغه مینوالو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دا سندره د کراچۍ په ساحلي سیمه ریړۍ ګوټ کې د پان له یو کېبی ناراضي. په دې سیمه کې خال خال پښتانه اوسېږي، خو دلته زیاتره سندیان، بلوچ او بنګالیان استوګنه لري چې زیاتره یې کب نیونکي دي. د پان د دکان مالک 1.5 کلن ندیم دی. هغه په خپله اردو ژبه ویونکی دی چې پلار نیکه یې د هند له تقسیم وروستو د هندوستان له لکنو څخه کراچۍ ته کډه شوي دي. ندیم وایي دی زیاتره پښتو سندرې غږوي چې دی پخپله او د ده دکان ته راتلونکي خلک یې خوښوي. بس خوند را کوي او موسیقي د خوند لپاره خلک اوري. د لفظونو تر حده بی بی شیرینی او درې څلور نورې سندرې راته یاد دي.
بی بی شیرینی ایسے کچھ دو چار گانے یاد ہیں.
ندیم وائی د پختو سندرے دتا پا آسانی سرا پلاس ورزی، او د کراچی پا ہر جائے کی پا موبائلونو کی د سندرو اچولو لہر دکان سخا حغتا د پختو نوی او زڑے سندرے پلاس ورزی. پا غیر پختانو کی د پختو سندرو دا اوریدن زیتی دون کی رجحان تا پا کتو سرا زین دا سی سندرے ہم بازار تراوتلی دی چی نیما سندرہ پا پختو او نیما پا اردو کی ویل شوی وی. د کراچۍ په نېشنل های وې د کمانو د یو دکان پنجابۍ مالک پرویز وای هغه هم پښتو سندرې اوري. نو موړې زیاتوي د دکان ته زیاتره پښتانه خپل گاډي د جوړولو لپاره ورولي. په دغه گاډو کې د پښتو سندرو د اوریدلو نه یوازې هغه د پښتو موسیقي سره عادي شوی، بلکې پښتو ژبه هم تر یو حد زده کړې ده.
پښتو هم د سه زده کړې دي چې ما کار وې کمانو کار ما کړی. هغه ټول څنګه یاران دوستان راغلي وې ټول پښتانه وي. ګلزار عالم وي، ارون بچائی مور ما ارباب نه دا ډیر شوقین ما وای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د خبرونې په پای کې. اوزل بیا د بوریوال کاکړ نه لړن او مهم خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وايي امنیتي ادارو د صوبې له بیلابیلو سیمو داسې مهم مشکوک کسان ولیدي چې د پېښور پر سکول په سوی برید کې لاس درلود. پرویز خټک وايي د یادې پېښې په اړه په پلټونو کې پرمختګ هم سوی دی. د پوینا د سرګن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې شوې تګلارې د عملي کولو لپاره د دولس کاري ډلې جوړ کړې دي. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان به د لوس کمیټیو مشر کوي او د دوو کمیټیو مشري به د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید او د خیبر پښتونخوا گورنر کوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي په کار ده چې د ترګري د مخنیوي لپاره جوړې شوې تګلارې د سیاسي موخو لپاره ونه کارول سي. آصف علي زرداري د سرګندونې د شنبې په ورځ د سند صوبې په اګړي خدابش کې هغه مهال وکړي چې د هغه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او د اووم تلین غونډې تکولې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ ولایت د اګام ولسوالۍ ستراتیژیک سیمې د افغان ځواکونو په واک کې دي. د دفاع وزارت د اپریشن مشر جنرال افضل خان مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاک کړل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژل کېدو او نیول کېدو مسله په جدي توګه وڅاري. د دې وزارت ویان چکی مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې په ایران کې د درو افغانانو د وژل کېدو او په پاکستان کې د لسګونو افغانانو د نیول کېدو په اړه څېړنې روانې دي. او په انډونیشا کې یو داسې مسافر وړونکی الوتکه ورکه شوې ده چې 128 کسان پکې سپاره وو. د ایر آسیا په نامه د انډونیشا د مسافر وړونکو الوتکې یوې کمپنۍ ویلي دا پېښه نن شوې ده.
او هم په دې ځای د مشال د نن ورځې پروګرامونه ختمیږي. زه فرخنده اسد پورېوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړي. تاسو په شپږو بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونه مو په خیر.